سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصو یم. پیل په خبرو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفېږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی، د بدن د اوبو کمیدا، د ډینګي تبه، شری او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر ستیفاني کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د ډسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوی د دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بهیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام د ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. په همدې رابطه باندې په یو ریپورت کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی. د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې د ناتو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه هم تاسو ته یو ریپورټ کې دراورو چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړي دي.
پیټو کیس لرم زمونږ تمه او ارزو دا وه چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزونکي جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاوو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاوو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست. رازو اول مطلب ته. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې 13 مادې لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کېږي. په تېره بیا 100 کال د افغان ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه 13 مادې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي، ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوې او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغانو میرمن مخ او غږ هم اورت وګڼل. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. یعنې ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري، طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ کړی شوی هغه د قابلګۍ ستونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت حالت ته ناراحته دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړي دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لرې ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړبوګنونکی بولي. له زندانو آزاد شوو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبره دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرګوګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی او د سینما لوبغاړی شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه د هغوی سره کېږي او کوشش کوي پناهګه موضوعاتو پناهګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې د هغوی لاس ترل کېږي وهلته کول ورسره کېږي د بدنې ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامداره توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلوماته ده. د دې روان ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې غبرګون سوړو، همغږي کمه ده، لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټولو له دې باره اوږې سپکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله ټولنه یې کولای شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت خندلای دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر ځر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوي، پس دکړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوي دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکېچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملي توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دې د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ کو قرار داشته آن و یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز ولګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیرای ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړي ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې لس ډاکرو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولای او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لري واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غاک هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشري حقوقو رعایت کول بللې دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقوقو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقوقو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولېس، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2040 کال لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
دریکلونه مونږ دا فکر کې تقدیر کړی دا کچیرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زموږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وګورو.
حکومت هغه نخری شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي.
ښوونځي هغه بلګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو جهت تلو.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روته همداراز په سوریه کې د سوله ییز واک د لیږد غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خفګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باوره شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیده د خوشی شیبه وبلله، خو ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. مارک روته همداراز په سوریه کې د سولې للارې د واک لیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریزی ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غځولی دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیره بیا په شلو اوریزه او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایله په دغه رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاوو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جوناتن ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جوناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاوو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاوو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خیزه لوبلړۍ شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جوناتن ټراوټ به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو وار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جوناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تېرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د راپورونو له مخې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار والي لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړې له امله مورلاک شوي. د کابل ښار والي ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مورلاک کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
ومنسوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو نو زموږ کور یې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو ګاونډیانو کورونه یې هم تړلي وو تر هغو چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص سو.
ویل شوي چې تر دې وړاندې د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د باقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرلاک شوی و.
سو مده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګېدلې وه، کاغذ لګېدلې وه، دروازه یې بند وه. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی وه. خلک ډېر بې وزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولېږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده، خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادی وضعیت، بیکاری او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومت په یو سرخلاصې تفصیلي لیک کې غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولېږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې مني او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به ضرور شي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تما ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
پیټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به ضرور شي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابې دو پتی تیر یو نیم کال کې بیخي زیات شو او بل کم چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روانې وو نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولېږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړي ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کې سره اندرې کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې راته پیدا شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي، هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کیسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دي چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونه کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیرې درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده. یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا ښیي چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غزیدلې ده، بدخشان و کنر و تخار و دا ځایونه سشکال راپور ورکل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار و هلمند و زابل و دی خو ځایونه هم کښت و راپور هم ورکل شوی ده چې حالت هم دا کښت سشکال و، خو مقصد بنه زیاد نه و لکه چې په بدخشان و. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته ار شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي د پاره دې چې با درې کال تر څو درې کال بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی دا مشیت بدیل یا بل شی دوی کولای شي د هغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي، خو نشو. یعنی دا مشکل ده اوس بزګران ته، مشکل ده یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي دوی هم انتظار کوي چې مونږ څخه د اطاعت خبر کیجی، خو امونگ مشکلات هم باید رسیدگی بوشی. تاسو مشت هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چه تاسو مکری چه دا حرام دی و دا دغدی و دا دغدی، خو بیا مش سنگ دا خپل جواند با دغدی وکو. دا یو مسئولیت حکومت چه باید حکومت دویتا باید برابر کی. د دې لپاره خلق اول شو، بزګران اول شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلق بیچارگان دی دوی علت کار نیست، اشتغال نیست، بل آیت نیست، سو ببکیجه.
رفیقی صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات دی قانان و وابستگی اقتصادی وابستگی دی کوکنار کخت یو دلیل دی یاد کرد، ستاسو په نظر دا وابستگی چونه ده دی قانان و دی کوکنار و دی کخت سره؟ پا دقا حکم که دم ویل شی و چه دی کوکنار و دی کخت منی ترسنگ دی بازگر و تا بدیلم او اقتصادیم رسیم چمتو شی، دقا مرستی چونه بازگر و تا رسیدلی دی او دی بازگر و ارتی او تا چونه پام شوی ستاسو په نظر؟
مرانا سلام ورن تاستو استاس برمو چولو بستان بدیل دمائی اشت یا در تریاک و مقابل واده سوی در طور سیاسی واده وی که جهان واده کردی هم سیاسی واده وی در وانستان حکومت واده کردی هم سیاسی واده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه که پلم زکر در تریاک و یا پا بل مواد مخدر بلی وکری دا مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دو دی، یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دی، دا یې چې یوه د ژوند سوی ده. د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد، یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نسي کولی، نه دی زده. دا باید تدریجي راکم شي، دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، زمیندار سره، په دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په د جمهوریت په شروع کې په دغه شهالت کې ولکړه، اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شلو کال نه ورسېدي شپاړس زره تنه اوولس زره تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا وه چې دوه کاله د مخه یا پروسه کال دا پنځه نوي فیصده راکم شو. خو دا مجبوریتونه پیښیږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښیږي، دا د شتو د اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي، یو کال به ګزاره وکړي، ولې بل کال ته څه شی نه لري، بل عاید نه لري، د هېڅ خواس. مهمه خبره، ډېره مهمه خبره ده، هغه دا ده چې د مواد مخدر کښت تړلی ده تړلی ده حکومت لري سره، د قندار او د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته، په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته. هلته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی، باید فراواري اوبه ولرو. دوبو مشکل دا یو خبر دبل صابونوبر د منطقي صابونوبر حکومت نس کولای شي په اساني باندې
توشه د قدم امنیت په مسله کې رحیقی صاحب دوی خود اعتاد د طالبان حکومت چې د افغانستان په سلف صدا راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی صوبات راوستي دی دوی دا اعتاد لري خو کډ کوکنار کښت مسلې تر شو بیا په مسایلو په سیمو کې دوی هم دا اعتاد لري په زینو سیمو کې دوی نه دي توانی دلی کوکنار واړی نو د قدم امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غواړي چې د توجیه شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دې مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی په ټول افغانستان کې خطر یې نشي کولای هیڅوک نشي کولای د مقاومت فاز ځایونه څه اوس هم په افغانستان کې څه خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بازار باندې د دې خلکو سره بوجي شي دا مسایل د بې امنۍ دور تیریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چچنې شي دا باید جدي ونه نیول شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي کې سره زموږ بزګر د دې چې سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي خو د ادعا خبره تر یو حده په تجارت حده پر سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقي خلک یو د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل اعراف سره وایي خلک اوس چې کلک مجبور دي چې بعض وخت که حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی مواد مخدرو ته سره چاره نه لري په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوي د بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل قابل وساتي او په دغه نرخ روان چې ګرم حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باعث دی کېږي چې خلک به دې ته چیر شي وهل شوي چې یو بېسه د خپل زمینداري په دې خاطر باندې دا موضوع څو بورډ لري نسل چې بعض مجبوریتونه دي چې خلک مجبور دي بزګر مجبور دي د لوږې په خاطر مجبور
بله از هر څه په د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودی ویلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډیر شوی او تیر کال هم دوی ویلي چې 15% کمواله پکې راغلی و نو که په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده تر ډیر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې برخه کې کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فزیکی حضور به هم سرویګرانو د لوده په زینو سیستمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله دغه وسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته دا او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امار چې ترلاسه شوی دی اعلان شوی دی
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کومر چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکور سو بیا ملل متحد سره د دولت بیا لګول په بلو فلادونه عام غزه چې د تریاکو راپور کې چې هلته کرل کېږي خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی وی هلته بیا رپورټ او دغه د جی پی ایس په واسطه ټولوله هلته فورمه مخصوصه فورمه وو د بزګرانو سره مرکې کوله او د کامریس خاکوسی کوله او ټولو معلومات بیا مرکز ته راوله او دلته هلته بیا د ساتلایت ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کول او چې دغه حقیقت پیدا شوه دی بیا او چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان یا بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته به لاړ شي طالبان تخپل یو طرفه دوی ویل چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی بیا وروسته اداره السیس چې یو ډېر رپورت ورکړل چې تریاک د یوزي جنوبر تقریبا 50 سالونه د کموالی راغلی ده بیا پسې یو این او دی سی خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګانو ناروغ لاله دویم تایید وکړ چې تقریبا د 90% زیاتر دا کمواله په کښت د تریاک او دانه ناغلې ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده. یعنی
څه دغه د جغرافي مسلې ته کړ راشو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوي چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځې سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل شوي دي. الله تاسو په څه کې وینئ دا جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
اساسه د کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دی چې هغه باید موږ ته سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیې د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې مثلا بدخشان کې، بادغیس کې، په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاق کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاق ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاق په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ضرورت نه لري. هلمند په کندهار کې دا د اوبو نظام ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبو دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بلی دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوې دادي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپل دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو خو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بزګر؟
وخت چې موږ د بینالمللي مافیا خبره کوو موږ په داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي، موږ نه پېژنو. او د مافیا په څو کریر کې راځي. یو هغه مافیا دی چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دننه افغانستان کې. دا یو رقم قاچاقبره. دغه قاچاقبره هغه دی چې تر مرزو پورې رسېږي، د افغانستان او مرزو کې یا د نورو ملک همسایګانو مرزو. درېیم وخت دا بینالمللي مافیا کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا تمرمندي نه لرو چې موږ یې څنګه کولای شو. دا د خپل مرزو یا د خپل سرحداتو د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي ګټه هغه څه هم بوي. مثلا کته چې د تریاق قیمت په افغانستان کې په مقایسه کې د اروپا سره دا څه شی ورنه دی. یو کیلو تریاق 50 ډالره او بل اخره 50 ډالره د دې مفاد د ښه ډېر.
بله،
زه دا وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي دخله ده چې ژوند د موادو مخدر د قاچاق کړو دې سړي دي تر ډېره هغه پورې تړاو نه دی. نه تریاقو کښت سړي په یو په دې خاطر باندې چې د تریاقو کښت په افغانستان کې ډېره اوږده سابقه یې څلوېښت کاله د ناامنۍ سره لري. خو ډېر د موادو مخدرو تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سرمایه ګزارۍ کړي دي. اکثره کسان دا ترانسپورټ کوي هر څه دندار ترانسپورٹ کی
داخلی مافیا پاڑا وکړه. یو مسئلہ بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي دوی ته ډېره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډېر جدي نه دي. په دغه برخه کې د د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تاریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې د دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تاریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یا دغدی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت تیر څه کوي خو خپل یعنی مونږ تاسو شاهدان یوس چې د شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و غیر قانونی تجارت و قاچاق چه بخت و میلیونو میلیونو دلار دغه ترلاسه کرده اوس پر لباس پر دغه چه وی خپل کار کوي. یعنی اگر چه دا تجارت دا اهمیت و درزش ارتباط بگیری یعنی دا ناره آرام ندی چه دا کار بنو نکی زی فکر کم خلق چه دا بخواست دا دغه تجارت لارون و دغه ترک و تخمیک برابر دو دغه ارتباطات مافیای منطقوی و مافیای بین المللی سر دا مارکیتون سر در نودا اینی دوی نپریجدی اغا کارونا اینی در پخواس خود در ننپوری دوی ادامه ببر که اینی خود اغا بزگران چه دا تریاک کری دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دو نگت نکیوی چه دا قاچاق بران و دا شبکه دی کارتلان و چه غلط با ملی و بین ملی دقا دی ارتباط داری دوی دقا که یعنی اماغ خلق دی بله دوی اماغ بخوانی خلق دی
بله. دقا نریوال تقاضا چونه پدی برخه که رول داری از هر سایب چونه کمشوی ده نریوال تقاضا که کمشوی نده ده چونه بایست دی شویده چه پا افغانستان که بازگردی تا تشویق شی چه قیمتونه لور تلید تریاکو او دوی د کوکنارو کښت ته دوام ورکی
د نړیوال تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشې توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مننه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې خو دغه اغلارونه چه خلق یا بزگران دا وابسته دی دا وابستگی سنگ دوی ختم سی او دا تگلار سی تگلار باید اونی بلشی چه دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شد. هرچو که سرگمه دا چه نشهی تو و غیر خامینی کخت خولی خو تقریبا حدود 15 میلیون خلق خطیل مرایی که اغیزمندی 15 میلیون خلق خطیل شدو در افغانستان در افغانستان اوزو چه نن افغانستان در ملاقاتوی نه دولتون پخواد نه خلق دولت مسئول دی چه لکه چه مدرمی مملکتون دی دبار خوش تقاضا به هر سخ رازی چه دا تقاضا ختم سی این پریزو چه در افغانستان خلق بزگران دا به تریاک دید که کوکنار به او کری چه بازار نمی خود به خود اتماد دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا به بر سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا اصوی چه دوی باید تریاک بکری دپار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی دا تریاک دا قاچاقس.
رفیق صاحب دغه د تاریخ د باید لوړوالی پاړه غوړم تاسو نو پوښتمه دا سه ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالی سره تاریخ به ډیر لوړې شوه او برعکس د دینه چې دغه مافیای ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تاریخ او د کوکنارو بیا 260 میلیونه ډالر وه دغه د دې ګټه چاته ورځي ډیره آیا د دغه 260 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته 200 ډالر خبردار زرو ډالر ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی محصولات نو د هغو نه اصلاح کړی دا د اغزیو تقاضا مثلا چې سره یاده کړه په دې پورې اړه لري چې 4000 تنه تولیدېږي قیمت یې 50 ډالر پر کیلو باندې او چې 300 تنه تولیدېږي قیمت یې یقینا په هغه تناسب باندې کېږي نو لویه ګټه بالاخره هغه غټه مافیاتي هغه د ملي مافیاتي چې په هغه کې حکومتونه شامل دي پاتې ډېر شان شامل دي نو او پاتې شو بزګر مخکې د دې په اقتصاد کې د تغییر راغلی دي نو په دې خاطر باندې د ارزیو تقاضا موضوع ډېره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې چشتي یو خبر ته بل بشاره کوم هغه دا چې ته ښار څو ارقام وایې ارقام توره د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ د بل ارقام سره همیشه مشکلات درلودل چې دوی سیاسي برخوردونه کړي دي او په ارقامو کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ سوال سیستم په افغانستان کې نه درلودی چې موږ یو کولای شو دا خپلې د تریاکو مته کې جی پی ایس کو دا ټول شی چې چې ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس کې او دا افغانستان حکومت په داسې حالت کې پریشي وي چې فقط هغه قراردادونه دوی سره کوي نو په تخنیکي مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه وي چې دا چې د تریاکو قیمت چې تاسو په افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت پیسې ډېر دی دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې تریاک چې تر رسېږي دا د بلیونونو خبره ده دا د 250 میلیونه ډالر خبره ده د بلیونونو خبره او دا د 100 میلیونه ډالر خبره
مله از هر څه وروسته پوښتنه به می داوي چې دغه د تاریخو ذخایر او زیرمې په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تاریخو ذخایر دوام لري موجودیت د دې سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې انو دغه ذخایر موجود دي د دې موجودیت څو نسته په نظر دغه د نشئی مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرۍ
دا کوم ځخای چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران او افغانستان موجود دي دا قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر ګټه کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانه ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گت دیر دی که پخوا مقایسه بکی اگه دیتا چه پخوا و نرخون و دیتا چه اوز دی 50 دلار یا 100 دلار اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا 100 دلار فی کلو رسیده ده و پدر معامله که سی چه گت کهوی فقط اگه قاچاقمران گت کهوی او طول و غت و مفاد دو ترسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقیقه نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بوی که معلومات به درکی چه اگه پسی سوگ دی و سوگ سگت که بیپنه
دران اوریدونکو په باس کې لخپلو دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو دران اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پایل موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تربلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422 11 36 601 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس سلرویشت شپرسو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ساعت 7